ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل یو سات خبرونه کې دا او ټټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د سوکرات په اړه معلومات درکو. دا سوکرات څوک دی تاسو به په دې راپور کې واورئ. اور ادن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړه همدا اوسه ډاونلوډ کړه د اغه د لاري تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ او د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو واتس اپ فیسبوک انستګرام او ټوئیټر ته هم ورتلئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات آسان شي.
د مشال رادیو بلابل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس راځو خبرونه ته او لکه څنګه چې په سر کې تاسو مونږ وی د خیبر سوکرات لالزاده ناظر شینواری دا د خیبر قبایلی سیمې اغه شاعر دی چې ډیره شاعران چې دغه قبایلی سیمې راوتی دي د په شاګردانو کې راځي او هم له دې وجه د خیبر سوکرات ویل کیږي. لالزاده ناظر شینواری نور هم ډیر ځانګړتیاوې لري او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د سوک دی د لالزاده ناظر شینواری کار څنګه دی او ولې دته د خیبر سوکرات ویل کیږي. دا راپور راشد خټک جوړ کړی دی او د راپور په منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ.
لالزاده ناظر شینواری ته د خیبر سوکرات ویل کیږي ځکه چې په خیبر کې د یو سو کسانو نه علاوه د نوي دور نور ټول شاعران د هغه شاګردان دي. ناظر شینواری رسمي زده کړې نه وی کړې خو لیکل او لوستل یې نه صرف کولشول بلکې خطی هم ډیر ښکلی وو او مطالعه هم ډیره پراخه وه. د لیکوالانو او شاعرانو نه علاوه عام اولس به هم ترې زده کړه کوله. د رسمي زده کړو نه کولو باوجود یې هم په پولیټیکلای کې د محرر او عرضه نویس په توګه کار کړی دی. ناظر شینواری د کال 1919 د فروری په میاشت کې د لنډي کوتل یعنی لوارګي د شینوارو په خوګاخیل ټپه کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې عمر خان او د نیکه نوم یې انار خان و. لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شینواری چې د ناظر شینواری زوی هم دی د هغه د زده کړې او مطالعې په اړه مشال رادیو ته وویل.
ستاس خبر بیخی سمالا زما والد صاحب در رسمی تعلیم نه محروم پاته و بالکل در مدرسه یا سکول مخی هم نو لیدلای. پخپل یو شعر کی هم ویلی دی چه ما در دنیا مدرسه لست نوا ما در دنیا مدرسه لست نوا امتحانونو دی پا ما و لستا.
لیکوال او د پښتو استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د ناظر شینواری د شاګردۍ ویاړ هم لري مشال رادیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری د خیبر د لویو لویو شاعرانو استاد دی.
ناظر شینواری د خیبر د ډېرو شاعرانو استاد دی په دې کې هیڅ شک نشته دی. د ناظر بابا په باره کې د هغوی استاد د هغوی ماما امیر حمزه خان شینواری وایي چې زه به دا وایم چې ناظر پورا یو د فکر مکتب دی چې د خیبر آفریدینه واخله تر خپلو زامنو شفیق شینواري او کلیم شینواري پورې په خیبر کې د غزل یو نوی مکتب پیدا کړی دی. او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواري یعنی که مونږ ګورو خاطر آفریده، خیبر آفریده او کیوم کوثر آفریده، دا ټول شاعران وفات شوي دي. او دا مطلب دی چې د ناظر صاحب اولنی شاگردان وو، خو دا ټول شاگردان پہ ویاړ کوي یادوي. لکه د مثال په تور به زه د یو دوو شاعرانو شعرونه ستاسو سره یا درېو شریکم. ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، نوې شاعري نوې فکرونه راټوکیږي. او حسین ساحل سے وای چې د ساحل غزل هل رنگینا شوه، د ساحل غزل هل رنگینا شوه چې کلا لناظر لاس نیوي وکړو. ناظر شینواري له خدای پاک یو ډېر رسا ذهن ور کړی وو، ډېر د بلاغت او د فصاحت نه ډک فطرت او طبیعت وو. او بیا که رښتیا را باندې وای نو داسې پوهېدو په دې شعر باندې، په دې غزل باندې، په دې نظم باندې چې بیخی د شاعر د زړه ژورو ته به کوشو، داغه د زړه د ژورو نه به هغه مقصد، هغه جذبه را بهر کړه چې کومه به شاعر غوښته چې زه د اظهار وکم. نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ناظر صاحب خواته بیا ډېر شاگردان تلل.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناظر شینواري ته د خیبر سقراط ولې ویل کیږي، اسلام آباد کې د قیر اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل.
ګران راشد، دا سیدا چې د ناظر شینواري صاحب پاکلا دغه یو رای وا چې دا د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو دې کې شک نشته چې د خیبر د ډیرو لویو شاعرانو استاد پاتې شوی دی. او په دغه پس منظر کې مراد شینواري صاحب ناظر شینواري ته یو نوم هم ورکړی وو، د خیبر سقراط. او بیا د مراد شینواري صاحب موقف هم دا و چې سقراط هم د خپل دور رسمی تعلیم نو کړي او ناظر صاحب هم نو کړي. سقراط کدا افلاطون او ارسطو غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا کړ، نو ناظر شینواري د خیبر او ساحر او د خاطر غوندې شخصیت د شاګردانو په حیث پیدا کړ. او بل قدر مشترک پکې دا هم دی چې څنګه به سقراط د ایتنز په لارو کې او په بازارونو کې خلک تر ټول شو تپوسونه به کول، پوښتنه به کولې، بحثونه به کول، نو د ناظر شینواري ژوند هم دغه سی وو چې د لنډی کوتل په بازار کې په ګنټو ګنټو به د ناظر صاحب نه نه صرف شاعرانو او ادیبانو بلکې عام خلکو به هم د غوی نه په مختلفو اړخونو کې سوالونه، جوابونه او تپوسونه کول. او ناظر صاحب په ګنټو ګنټو غوی سره مصروف وو په جوابونو ورکولو کې. نو په دغه مناسبتونو هغوی ته د خیبر سقراط لقب هم ورکړل شوی دی د مراد شینواري لخوا. او دا به ډیرو کمو خلکو ته پته وي چې ناظر شینواري د حمزه بابا سره اوږده نشستونه کړي دي. د حمزه بابا سکه خورای وو او د حمزه بابا حجرې ته به په هر ورځ تلو او د ماخام نه د شپې تر یولس دولس بجو پورې به د حمزه بابا سره د ناظر بحث، مباحثه او نشستونه کېدل. بیا تاسو وګورئ، د خاطر آفریدي نه علاوه خیبر آفریدي ډېر لوی شاعر دی، د ناظر بابا په شاګردۍ کې دغه مقام موندلی دی. زینت شاه ساحر آفریدي چې خپل نوم یې زینت شاه و، ساحر صاحب ډېر لوی شاعر دی په موسیقي او ترنم کې هم، په کتاب کې هم د ناظر بابا د اصلاح له مخه دغه مقام ته رسېدلی دی. او دغه شان چې د هغوی نه پس کوم شاعران دي، که مونږ مقدر آفریدي واخلو، که مونږ تاثیر صاحب واخلو، که ځینې نور په خپله شفیق او کلیم چې د ناظر صاحب زامن دي، د هغوی په شاعرۍ باندې د ناظر د استادانو نظر هغه برکات پراته دي.
نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري خوریای او شاګرد وو، نو د هغه ډېر اثرات په پرې خامخا وي. ناظر شینواري خپل رنگ او انداز هم لري.
راشد صاحب لالزاده ناظر شینواري بابا پخپلوي کې دستر امیر حمزه خان شینواري خورایې کې دو. مونږ چې د خیبر مکتب فکر خبره کوو، نو د دې مکتب شروع هم د دې درنې علمي او ادبي کورنۍ نه کیږي. د حمزه شینواري پخاله کې مراد شینوارې وزګېدو چې د پښتو جدید غزل یو ځان لا بل انداز لري، او د ناظر شینواري په کور کې شفیق شینواري، ډاکټر کلیم شینواري ترګې پرانستي چې تر ډېر حده پورې د خپل پلار ناظر شینواري په رنگ کې رنگ دي. ولی عجیبه خبره دا ده چې مراد شینواري ځان نه یو بل رنگ او بل انداز لري. کتا سو د دې څلور واړو سترو شاعرانو کلامونه په ځای ولولې نو ښکارا فرق به درته محسوس شي.
کره کتون کې او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري د پښتو شاعرانو په روزنه کې په رښتیا معنی د یو استاد حق ادا کړی دی.
خټک صاحب ناظر شینواری دی خدای وبخي. ناظر شینواری د حمزه بابا خوره وو. کله چې حمزه بابا وفات شو یو غونډه جوړه شوې وه په جم کې، سټیج چارې خیبر اپریدی پر مخ بیولې، زه او تمل تناستو، نو هلته د حمزه بابا تصویر لګېدلی وو او ارواښاد ناظر شینواري د حمزه بابا مرثیه لوسته. نو تصویر ته چې مونږ کتل او ناظر شینواري ته هم کتل، داسې ښکارېدل لکه چې یو کس وي. څېره د حمزه شینواري غوندې وه، او هغه مرثیه خو نوره زما نه هېره ده، خو دومره راته حافظه کې پاتې ده چې یو دوه مصرې پکې داسې وي چې ویلی هېڅ نه شم، زه هم هېڅ لیکلی نه شم، د زړه جوارو ته بیخي ورکوزېدلی نه شم. او ناظر شینواري ته مراد شینواري د خیبر د سقراط لقب ورکړی و. سقراط هم نالوستی و او دیم نالوستی و، خو سقراط هم ډېر لوی لوی شاګردان درلودل د افلاطون غوندې، او ناظر شینواري هم ډېر شاګردان درلوده. خیبر افریدی د ده د شاګردانو نه و، خاطر افریدی د ده د شاګردانو نه و، دغسې نورې ډېر شاګردان درلوده او د هغوی په شعرونو کې اصلاح کړې وه. نو ځینې خلک شاید دا ووایي چې په شاعرۍ کې استاد ته ضرورت نشته، خو نه، استاد ته ضرورت شته دی چې د هغې تلازمات، د هغې تشبیهات، د هغې استعارې جوړې کړي، او شاعر په دې وپوهی چې دا مصره داسې نه وه لیکل په کار، داسې لیکل په کار وه. مونږ که پر اردو کې وګورو، داغ دهلوي د ډېرو شاعرانو شاعر پاتې شوی و، تر دې چې د علامه اقبال استاد هم و داغم ځینې غزلې اصلاح کړې وې. نو دا په شعر و شاعرۍ کې استاذي ډېره ثمر بخشي، ډېره ګټه رسوي شاعرانو ته، او دا ګټه د خیبر شاعرانو ته رسېدلې وه. او ناظر شینواری دې خدای وبخي، د خیبر په مکتب کې د حمزه بابا نه راورسته د ټولو نه لوی شاعر و. د پښتونولۍ خبرې وي، رومانیت و، تصوف و، پکې دا ټولې خبرې د ده په شاعرۍ کې وي. د ده که رښتیا خبره وکړو، څومره چې حق دی دومره دی نه دی پیژندل شوی لکه څومره چې نور شاعران پیژندل شوي دي. نو که څوک د خیبر په شاعرانو باندې کار کوي، نو زه هیله لرم چې په ناظر شینواري باندې هم کار وکړي، او دا خلکو ته راوسپړي چې ناظر شینواري څومره لوی شاعر و. د دې تر څنګه ناظر شینواري افسانې هم لیکلي دي، ډرامې هم لیکلي دي، چې په دې ډرامو کې قامي رنګ، د پښتونولۍ رنګ دا پکې جواد دی، دغسې فکري لحاظ سره ډېرې ژورې خبرې لري، فلسفیانه ډیالوګونه لري. نو دغه رنګ هم درلوده. د نثر نگار په توګه باندې دومره نه دی مشهور شوی، خو که سړی وګوري نو دا لوی نثر نگار هم و.
خاکه نگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتو ادب کې ناظر شینواري د حمزه د مکتب تر ټولو مهم شاعر دی.
ناظر صاحب د حمزه د مکتب د ټولو نه اهم او بنیادی غړی دی، ځکه چې حمزه صاحب چې کوم خلک پیدا کړی دی او د هغه په غزل کې د هغه پیروي کوي، نو د ټولو استاد چې دی هغه لالزاده ناظر صاحب. او د یو استاد دپاره د ټولو نه لویه خبره دا وی چې د هغه په شاګردانو د کم کم مقام خلق دی. لکه که مونږ داسې وګورو، امام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دی دا په دې وجه باندې ډېر زیات مشهور سړی ګڼلی شي چې د امام ابن کثیر او امام ابن قیم غوندې لوی لوی عالمان او فاضلان پیدا کړي دي، چې دوی بیا وروسته ډېرې علمي کارنامې کړي دي او د خپل استاد نوم یې روښانه کړی دی. که مونږ وګورو د لالزاده ناظر صاحب په شاګردانو کې خیبر افریدی، خاطر افریدی، ساحر افریدی نور داسې راځه راځه ورپسې اسلام تاثیر افریدی او داسې راځه قیس افریدی دا وروستی کس چې کومو لږ غوندې اوس یو کال نیم وړاندې وفات شوی دی مقدر شاه مقدر صاحب تر دې پورې یعنی په خیبر کې چې څومره نامی ګرامی غزلګو شاعران دي نو دا تقریبا ټول د لالزاده ناظر صاحب شاګردان دي په دې وجه باندې دا ټول نه د دې نه کومو د ادبی مقام متعین کو نو دا ډیر لوی سړی جوړیږي بیا دا چې ګوره د شاګردانو د په ژوند باندې د نه زیات شهرت موندلې دي چې په هغه کې خاص کر خصوصا خاطر افریدی چې دی هغه ډیر زیات شهرت موندلې او ځواني مرګ یو قسم ته خدای هغه په شاعرۍ کې د دوی لاس وهنه او د دوی سمونه نشي نظر انداز کیدی دغه شان خیبر افریدی هم په ځوانۍ کې لاړ هغه عمر ته ونه رسیدو خو هغه به په جار باندې داوي چې زما د شعر په شا باندې د ناظر استاد لاس دی او ناظر چې دی د حمزه بابا د مکتب د ټولو نه اهم سړی و ځکه چې حمزه صاحب خو داسې وو چې کله به پېښور کې اوسېدو په ژمي کې بیا به پکې سواد ته لاړو قادر نګر ته به لاړو یو ځای بل ځای هغه یو قسم ته ګرځېدونکی سړی و هلته مشاعره دلته سمینار او ناظر صاحب داسې یو سړی و چې دی عموما په خپل مقام باندې و دله به خلک ورتلې شول بلا تکلفه او داسې غیر روایتي غوندې سړی و هېڅ تکلف دغه کې نه و یو ډېر خاکساره سړی و یو ډېر ښه استاد و او کمال دا دی چې دا لکه داسې تعلیم یافته نه چې د سره بې تعلیم و دی او بیا هم دی دومره لوستی و چې ده به خط ډېر ښه لیکلی شو د ډرامې لیکلي دي د سندرې لیکلي دي د نثر هم ډېر مړنی و خو افسوس چې د نثر د نثر چې دی هغه موږ ته ډېر کم پاتې دی بیا دا ده چې د کورنۍ کې هم هغه شعر روان پاتې شو د ده یو زوی چې دی شفیق شینواري ډېره ښه شاعري کړې وه په خپل وخت کې او ډېره د کمال شاعري وه چې اوس دې ډاکټر کریم شینواري صاحب چاپ کړې ده بیا د ده دغه بل زوی چې دی کلیم شینواري صاحب نو دا هم د خیبر د مکتب یو ډېر اهم غړی دی چې ډېر بنیادي کارونه یې کړي دي او که زه ووایم چې د ده اهمیت په دغه مکتب کې ډېر سیوا دی ځکه چې د تذکیري لیکلي دي او بیا د خپل والد محترم ناظر صاحب کتابونه چاپ کړي په هغه باندې کتابونه چاپ کړي دي او لګیا دی لا دغه سلسله جاری ده د حمزه صاحب کتابونه چاپ کړي د نثر مواد ورسره د نثر هم شته د مراد صاحب شینواري صاحب کتاب د په زیار باندې چاپ شوی دی نو دا ټول چې ترا غونډ کې نو د دې نه به مونږ د ناظر صاحب مقام ټاکو او هغه بیا په دې حساب باندې ډېر لوی دی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
ډاکټر کلیم شینواري د ناظر شینواري د ادبی مقام په حق له دې پوښتنه په جواب کې مشال ریډیو ته ویل
خلتک صاحب مننه مکوم زبا د خپل والد صاحب د ادبی مقام په حق له څو وایم زما خو پلار دی په کار د چې نور لیکوال پوهان او شاعران دوی د ادبی مقام تاکنه او تعین وکړي زه خو که دوی پاک له څه وایم نو دا به داسې وي لکه سړی چې پخپله پخپل ځان خبرې کوي بیا هم دومره عرض به وړاندې کړم چې لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د دې سیمې ډېر نوموړي شاعران زما د والد صاحب شاګردانو او د شاګردانو شمېره یې ډېره زیاته وه ځکه نو زه ګڼم چې د دوی د ادبي مقام په ټاکنه کې باید چې د دې خبرې خیال وساتل شي چې د هغوی کوم شاګردان دي چې هغه هم په نظر کې وساتل شي او دا به داسې وي لکه سړی چې په درست خیبر ادب باندې خبره کوي ځکه چې د خیبر ادب زیاتره شاعران چې دي هغه د دوی شاګردان پاتې شوي دي او د دوی د مقام په ټاکنه کې باید چې هغه هم په نظر کې وساتلی شي
ګل محمد بیتاب د ناظر شینواري په اړه د ډاکټر کلیم شینواري د مرتب کړي کتاب د خیبر سقراط په حق له مشال رادیو ته ویل
د ناظر سیبو د خدماتو او د غوی د ادبی کارنامو په حق لبانی د غوی د وفات نرستو چې کوم خلکو مزامین دی کلیو یا سو اورولیو سغوند مونډه شوی نو ډاکټر کلیم شینواری سیبو سو زغه کتاب چاپ کړی دی او هغه کتاب نوم دی د خیبر سقراط دا نوم بدی ته محترم مراد شینواری سیبو ته دا نوم خښتو او دا به وته زکه وی چې سقراط هم د غشان یو سړی او چاغه باقاعده لوسته نو خو هغه دومره لوی لوی شاګردان پیدا کړو چې هغه دنیا ته لکه د افلاطون غوندې سړی پیدا کړو نو د به وی چې دغه اهمیت هم دادی د ناظر سیبو چې هغه هم په خپل باندې اگر چې هغه باقاعده لوسته نه د کړی خو دومره ذهین سړی او یو دومره د کمال سړی او چې هغه لیک لوسم زده کړو دی پولیټیکل لایته بد درخواستونه خلکو له لیکل لکه دا یو ډیر کمال دی چې هغه درخواستونه باندې به د خلکو کارونه کیدل او ظاهر خبر دا چې دې د پاره خډیر لوی مطالعه په کار و بیا د حمزه سیب سره د بحثونه ډیر کړی دي دغه د مجلس سره او دغه سره به شطرنج هم کو دغه د کور سره او چونکی دای خړی او ډیر یو با اعتماد خړی او بیا ادبی تور ک صحیح جانشینی د حمزه سیب چا کړی دا نو هغه دغه پجون معنی نو هغه ناظر سیب
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری د خپلو شاګردانو سره ډیره مینه کوله او ډیره په حوصله به د هغوی د لیکنو او شعرونو اصلاح کوله.
بل خبره پکې اهم ادا وه چې ناظر شنواری کې ډیره مینه وه، ډیر محبت و پکې، هغه به پوره پوره توجه ورکوله شاګرد ته او د هغه کلام یې ډیر په حوصله اورېدو او بیا ډیر په حوصله به اغلا ځواب ورکولو. نو دا یو خبره د هغه شاګردانو په ذهن کې وا چې ناظر شینواری واقعي استاد دی او د شعر او د غزل ډیر ښه استاد دی، نو د دې وجه نه د ناظر په لوري به بیا شاعران و ادیبان دا ډیر تلل او د هغه سره به ناشته کول او د هغه سره به باس مباحثه کولې او په ډیر معمولی کوشش بعد ناظر صاحب هغه فکر چې کم دی په کلام کې د شاعر ځای کړی شو. لکه زه یو مثال درکام، یو شاعر پل کلام اورولو یو مصره وویل چې غریبا ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، غریبا ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. ناظر صاحب هغه موکا وویل چې نه، دا جونګړه نه، تشه جونګړه. نو تاسو په خپل خیال وکړئ چې د دې یو لفظ را دا شعر څومره مانوي صورت اوموندو. غریب استا تشه جونګړه هم پرې بدلږي، د دې زردارو نیتونو کیسې چاته وکړم. نو یقینا چې ناظر شینواری د غزل استاد وو، په غزل ډیر پوهېدو، د شاګرد په نفسیاتو پوهېدو، په پښتني دود دستور کلتور ډیر ښه پوهېدو، د تاریخ جغرافیه مطالعه هم لرله، په سیاست هم خبرو. نو د دې وجه نه که یو شاګرد به هر قسم فکر لرلو نو ناظر صاحب به د هغې اصلاح کوله او ډیره ښه به یې کوله.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شینواری نه صرف په خپله بلکې د هغه شاګردانو هم په پښتو ادب ژور اثرات
او بیا چې موږ ګورو چې د ناظر د شاګردانو اثرات په کوم اثر باندې دي، په کوم شاعرانو دي، د خیبر اثرات شته، د خاطر اثرات شته، په ډیرو شاعرانو. نو د دې کریډیټ هم ناظر ته ورکول پکار، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر شینواری دی. حمزه بابا نه پس که د دې مکتب پر روزنه کې د چا لوی کردار دی نو هغه په خپل ناظر صاحب دی. او ورسره د خپل شاعرانه چې کوم هغه ریاضت وو یا شاعري کول وو هغه هم روان وو. سره د دې چې هغه د شاعرانو له ډېر لیکونه کړي دي خو هغه مشهور شوي نه دي یا چاته معلوم نه دي. ناظر صاحب افسانه لیکلي دي، یو نیمه افسانه چاپ هم ده په زړو رسالو کې. ناظر صاحب ډرامې لیکلي دي چې د ریډیو نه نشر شوي دي، بلکې یو ډرامه داسې ده چې د بری صغیر پاکو هند ویش نو مخ کی چرته په یو سل وختم دو سل وختم کی د ناظر صاحب ډراما، یو ډراما نه دو درې ډرامې د ریډیو نه نشر شوی دی. کله چې آل انډیا ریډیو پېښور وو او کله چې بیا ریډیو پاکستان پېښور شو، د دواړو نه د ناظر صاحب ډرامې نشر شوی دی. ناظر صاحب سریزی لیکلی دی، مضامین لیکلی دی، رودادونه لیکلی دی. یعنی هغه که استاد وو نو یوازې د بهر وزن او د کافی استاد نو، دا د ادب خورا مطالعه وا او د ادب په ډیرو سانګو کې هغه کار کړی دی. بلکې په لنډی کوتل کې چې کله د اولسی ادبی جرګې سانګه پرانستې شو نو ناظر صاحب دغه صدر وو ولسی ادبی جرګه مونږ ته پته ده چې د کاکاجي سنوبر کامل صاحب او حمزه بابا په هاسو باندې په پېښور کې د هغې مرکزي څانګه وه او په لنډي کوتل کې د هغې یوه ذیلي څانګه وه. دغه ذیلي څانګې مشران یې ناظر صاحب مراد شینواری سکتر او ورسره زیګر افریده. دا هغه مشران وو چې دوی به د کشرانو روزنه کوله، خو په دې کې هم د استاد مقام ناظر شینواری ته ترلاسه و. نو ځکه زه ویلی شم چې د خیبر د ادبي مکتب او د خیبر د سقراط د غنوم دا د ناظر صاحب حق دی. ناظر صاحب پښتو ادب ته چې د یو ادبي مکتب ورکړه کړې ده، نو دا بالکل د هیرېدلو نه ده او پکار ده چې د ناظر صاحب دغه هڅې وستایلې شي.
د ناظر شینواری د چاپ شو او ناچاپ اثارو په اړه د وی پښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رادیو ته ویل،
تر اوسه پورې زما د والد صاحب د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي دي. اول کتاب یې مزل چاپ شوی و او دویم کتاب یې چې و پړاوونه په نوم چاپ شوی و. د دوی د شاعرۍ دا دوه کتابونه چاپ شوي دي او شاعري نوره په قلمي نسخه کې هم پاتې ده. غزل خو یې نږدې نږدې پوره شوی دی. البته د دوی چې کوم نظمونه دي یا قطعې دي، ربایانې دي، دا څه نا څه پاتې دي چې هغه نه دي چاپ شوي. په نثر کې د دوی کوم کتاب نه و چې چاپ شوی وای یا قلمي نسخې په شکل کې پروت وای. مضمونونه یې لږ ډېر چرته به په رسالو کې لیکلي وي، هغه به په ریکارډ موجود وي. نثر یې لیکلی دی، د خلکو په کتابونو باندې هم سر لیکونه کړي دي. ډرامه یې هم لیکلې وه، افسانه یې هم لیکلې وه. د افسانې یوه نمونه خو یې شته، د ډرامو ریکارډ یې البته نشته دی. او شاعري چې کومه ده، دغه دوه کتابونه چاپ شوي دي او څه په ناچاپ شکل کې پاتې ده. زمونږ خیال دی چې که بیا کومه موقع په لاس راشي نو چرته به ولا کلیات چاپ کړو.
د ناظر شینواری د وی خاطرې د بیانولو د غوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رادیو ته وویل،
د خپل والد صاحب سره خو مونږ واړه رالوی شو، په مختلفو حالاتو کې مو لیدلی، د مختلفو خلکو سره په ناسته پاسته مو لیدلی، د دوی خبرې مو اورېدلې او ډېر ژوند مو ورسره تیر شوی دی. چې څوک څه پوښتنه وکړه نو د هغه پوښتنې په مناسبت سره مونږ ته د دوی خبرې هم یادې شي، ځینې واقعات هم راته یاد شي. او داسې اوس زه نه پوهېږم چې د دوی داسې کومه خاطره به زه بیان کړم. دا اوس نشم پوهیلی، ځکه چې ډېر ژوند ورسره تیر شوی دی او داسې یو مخصوصه خاطره چې زه اوس بیانوم نو هیڅ نه پوهېږم چې څه به ووایم.
البته پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د هغه یو خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه،
ګران راشد خټک صاحب د ناظر شینواری خو ډېرې خاطرې دي. د دوی معمول دا و چې دی به په هر سحر د کور راغې نیغ به تحصیل ته لاړو، د ده په تحصیل کې خپله وظیفه وه، منشیتوب یې کولو. ماسپخین لمانځه سره به د ده چوټي شوه، بیا به راغې په لډي کوتل کې به یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه. اکثر شاګردان به ترېنه هلته راچاپېره شول، انتظار به کولو. د معمول مطابق زه په لنډی کوتل کالج کې وم او زما به هم دا کوشش وو چې د کالج په دوران کې روزانه زه د ناظر شینواری سره ووینم. نو چې راغلم ناظر شینواری په کټ کې یوازې ناست و، زم کې ناستم، سلام دعا مو کړه. ما ته یې وویل چې ډوډۍ ما ورته چې استاد ما خو ډوډۍ خوړلې ده، تاسو ډوډۍ وخورئ. دوی ډوډۍ خوړه او بیا یې وویل چې قهوه خو به څکو که نه. ما ویل بالکل به څکو. څه وخت پس قهوه راغله، دواړه په قهوه کې مشغول و چې ګورو د ناظر شینواری یو شاګرد راغی چې هغه لږ په عمر کې کم و، کېناستو، سلام دعا یې وکړل. هغه هم چې کوم دی مونږ سره قهوه کې ملګری شو، قهوه مسکله. نو چې قهوه خلاصه شوه نو ما ته ناظر صاحب وویل چې دا زما څادر واخله او ته په دې کټ کې لږه کیلولو کا، لږ آرام وکړه او زه به دې شاعر له کلام وګورم. ما ورته چې ډېره ښه ده استاد، یعنی دا د ده خواهش و چې ده د شاګرد له پوره توجه ورکړم. اوس دوی سره غزل ګوري او د یو بل سره خبرې کوي. په دې کې یوه مصره راغله چې په هغې کې شاعر دا ذکر کړی و چې زه په کور کې ناست وم او ستا د سپو د ګونګروګانو شرنګا مې واورېده. نو ما دیوال ته اندرپا، چې ډېر خلک ورته اندرپایا وایي او ډېر خلک ورته پوړی وایي، دا مې کېښوده او زر زر بره وختم چې ستا دیدار وکړم. نو ناظر شینواری په دې اندر په باندې یعنی اندر پایا باندې نه پوهېدو چې دا د شاعر څه لفظ استعمال کړی، دا اسم دی که دا فعل دی که دا څه شی دی. هغه د شاعر نه تپوس وکړو. نو شاعر چې کوم دی دا د پوړۍ تصور ناظر صاحب ته په ذهن کې صحیح نه شو بیانولی. هغه به خطا کېدو، کله به ناظر صاحب وویل چې لکه ونه یادوي آخري ډېر هغه کې پس د هغه ته دا واضح شو چې دا پوړۍ یادی، دا شینواری پوړۍ ته پړوی وایي. پړوی وایي خا خا ته پړوی یادی پړوی. بیا د شاعر ته وایي چې یا د خدای زوروره، نو په دې ځای کې د پوړۍ یا د اندر پایا څه ضرورت و چې ته پې بره خطې که را پرېوتی وایي او سر د لاندې سر دې مات وایي یا د خپې لاسونه مات وایي، نو د دې وصال یا د دې دیدن به څه خوند وایي او څه مزه به وایي. خو ته به نه اختلی وایي، د انګړ دروازه به دې پرانستې وایي او دیدار به دې کړی وایي، نو بره خطو څه ضرورت و. او د دې سره بس ماله بې تهاشه خندا راغله او په خټخټي را پاڅېدم. نو ماته ناظر صاحب وایي چې ښا ته ویښې ما او استاد زه خو ویښ یم، ستاسو خبرې مې اورېدې. وایي ته وګوره کنه دې ظالم چې کوم دی اندر پایا راوړې ده او په اندر اندر پایا بره دیوال ته خیژي، د خدای زوروره که را پرېوتې بیا به څه کوو، لاس وخپې به دې مات وي یا به دې څټ مات شي. نو په هغې بیا مونږ مشغول شو، مونږ وخاندل او شاګرد دې نصیحت وکړو چې داسې فکر او خیال راوړو ضرورت رشته دی. د دې نه په ښه طریقه ته دا د دیدن یا د وصال تصور چې کوم دی راوړی شي او په اسانه یې بیانولی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
نظر شنواری ته په خپل ژوند کې د هغه د مقام سره سم شهرت نه ترلاسه کېدو په حق له دوی پوښتنه په جواب کې ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل،
تر کومې پورې چې د ناظر صاحب د شهرت سوال دی نو ستاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه عمره شهرت دا هغه نه دی شوی. د کومې پایې چې هغه شاعر و خو د هغې هم وجه وي، وجه یې دا وه چې هغه زمانه کې یا خو په کار وه چې د کتاب چاپ وي یا دی داسې عامو مشاعرو ته تلې راتلې. نو یو خدا ده چې دی تر لواړګي پورې زیات تر محدودو یا تر خیبرې جنسۍ پورې به ووایو، بلکې تر لواړګي پورې زه وایم چې که ته محدود وایم نو ټیک به وي. دا کومو خلکو چې شهرت موندلی و نو هغوی زیاتره د پېښور او مردان او چارسده او یو ځای بل ځای چې کومې لوی لوی مشاعرې یا وړې بکې دي هغې ته تلل راتلل. نو د دوی شهرت چې و نو هغه د دوی د شاګردانو په ذریعه باندې خو و، یا د ده د کل چې کوم خلک وو او هغوی لواړګي ته تګ راتګ کړی و یا د دوی شاګردان یې لیدلي و، نو هغوی ته خو د ده شاعرانه مقام و معلوم و. لکه هغه شهرت زه وایم که نه خوښه و نو دا به زیاته صحیح خبره وي که نه. او که تاسو وګورئ دغه زمانه کې عموما داسې رواج غوندې مو چې کله به یو شاعر بالکل اخیری عمر ته ورسېدو یعنی د 1550 یا دې نه پسته پسته، نو هغه به بیا خپل شاعري راغونډه کړه او هغې کې به انتخاب وکړو. انتخاب به چې وشو نو بیا کتابت لبه تو بیا به هغه یوه لویه مرحله به وه. بس اکثر چې هغه کتاب به راغی نو هغه شاعر به د دنیا نه تللی و. نو ده خو دغه شوق هم نه کو یعنی تر اخره پورې د خپل کلام له داسې ترتیبات داسې خاص توجه وته نه کوله. البته دا ټول منله چې ظاهر ده چې یو سړی د چا استاد دی نو داغه مقام به څومره لوی وي. او بله یو عجیبه خبره ده ته زه دا وکړم چې سره د دې چې د حمزه شینواری صاحب هم مجلس او هم محفل سړی و، خو ګوره بیا اومو او په وحدت الوجود فلسفه باندې یا د تصوف په مسلو باندې دی ډیر زیات پوهېدو. خو کمال دا دی چې د ده شاعرۍ کې دغه سیزونه بلکې د نیش برابر دي. یعنی تصوفی خیالات چی دی اغه د دې په شعر کې ډیر کم دی، البته فلسفیانه خیالات پکې ډیر زیات شته دي. فلسفیانه خیالات تغزل، جدت، مضمون افرینی او دغه شان بازی نوی بندیشونه، بازی زړو خیالاتو ته یو نوی رنگ ورکول. نو په شاعرۍ کې خو استادی و او دا استادی د کول منله، خو دې یو خپل د شهرت نه داسې پسنګوند سړی وو او بل دا چې دې بس دغل ته محدود وو. نو چې کوم کوم خلکو ته د کلام رسیدلی وو نو هغې خو ټیک ټاک د دې مقام یې منلو، د ده اهمیت یې منلو، او چې چاته نه و رسیدلی نو هغه ګرم نه دي. نو بلکې مونږ خو د دې خو د ناظر صاحب په حقله چې دا کوم کتاب و ډاکټر کلیم شینواری صاحب چاپ کړی دی د خیبر سقراط، نو په دې کې د دې نورو کتابونو نه برخلاف و، په دې کې د دې د فن د مختلفو زاویو نه جای اخیستی شوی دی او ډیر په ښه انداز باندې اخیستی دی. لکه خلکو د دغه خوبۍ چې کومې وي هغه راسپړدلی هم دي. زه دا نه وایم چې دا حرف اخر دی، دې نه پس ته پهې بلا ډیر کار کیدی شي او ډیرې خبرې پکې داسې شته دی چې هغه به یقینا پاتې وي. خو چونکې هر سړی په خپل خپل سمی باندې د دوی په شاعرانه عظمت او د دوی په شعر او د دوی په شخصیت باندې لیکل کړي دي او د خپل انداز باندې کړي دي، نو کیدی شي په هغه کې اوس نه څه ریپیټیشن هم راغلی وي. اوس چې په هغه کې مختلف موضوعات سړی جوړ کړي او د هغه سطح نه په ده باندې کار وشي، نو زما خیال دی چې د ده شاعرانه مقام او اهمیت به راښکاره شي. خو دې کې د دې د شاعرانه مقام د پټ پاتې کېدو یا تت پاتې کېدو وجه دوی په خپله باندې ومو. شاید دا دغه شان دا د دې کورنۍ به زه ووایم چې داسې روایت غوندې ماته ښکاري، یا اتفاق به ورته ووایم چې د دې ورور شفیق شینواري د خپل وخت یو ډېر ښه غزلګو شاعر و. ګور هغې کتاب نو چاپ کړی. ډاکټر کلیم شینواري هم اوس د بلا خلکو په مطالبو غوښتنو باندې اوس هغې یو کتاب چاپ کړی دی. نو ته د دې اندازه ولګوه، حالانکه د هغې دا شاعري چې ده دا زیاته پکې د ځوانۍ د زمانې ده که نه. نو بس د دوی دغه شان خوی دی چې دوی د شهرت ځان په سنگ باندې تل ساتلی دی، خو هغه فن یې دومره اعلی و چې بیا هم دوی پټ نه دي پاتې شوي.
د ناظر شینواري د شاعرۍ اسلوب او انداز په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل.
ما چرته د ناظر شینواري حواله د قلندر مومند صاحب یو مضمون لوستی و، شاید چې دا د مزل شعري ټولګې سر لیکو او یا کوم بل ځای بله مجاله کې ما لوستی و، چې حمزه شینواري او ناظر شینواري دواړه د تصوف شاعران دي. فرق صرف دا دی چې حمزه عملي صوفي دی او ناظر شینواري نظریاتي صوفي دی. دواړه شاعران د وحدت الوجود قائل دي. د تصوف دوه ډلې مشهورې دي، چې یوه د وحدت الوجود او بله د وحدت الشهود ده. د دې دواړو ډلو ترمنځ فرق صرف دا دی، یوه ډله په هر څه کې یو وجود وي او بله ډله هر څه د یو وجود مظاهر ګڼي. هماغه د هما اوس او هما از اوست والا خبره ده. د دې هر څه باوجود چې ډېر مضامین د حمزه او د ناظر یو شان دي، ولی بیا هم د ناظر شینواري ځان نه یو بل اسلوب لري او بل انداز لري. ما وی چې آخر دا خاموشي تر سو دی وی چې اوس خوشو سبا زما خی پخله راشي ونه وایي. نن یې ډېر په رنګ کې بدلېده راځي. خود مې لتا وا تورې دې شونډې چې مې په شونډو وي لمبې شونډې. تا ووی چې زه په سنگ کې ستا زما، ما وی چې دا څنګه په هوا زما. حسن لاړلو شفق شو ماخامې شو، عشق د سرې لمبې د پاسه شین لوګې شو. حسن لیده شي خو د زړه په سترګو، ګنی هر چا نه دي لیدلی ښکلي. د شعرونو یو څو مثالونو نه دا اندازه په ښه توګه ولګېده چې ناظر شینواري بابا شاعري یوه مقصدي بڼه لري او غزلې د ژوند خبرې کوي، او دا یې خیال دی چې ښه ادب هغه وي چې د ژوند ترجماني کوي. دا هر څه موږ د دې نابغه روزګار شخصیت په کلام کې وینو. یو طرف ته د تصوف په رنګ کې رنګ دی، بل طرف ته په پښتو پښتونولۍ هم مین دی. پښتانه که زیات علمی او ادبی استعداد نه لري، ولی بیا هم ځینې سخنشناس پاکستان خو سره ده دی چې هغوی د خپلو دانشورانو وینا ته غوږ نه ږدي. قدردان د سخن شته په پښتانه کې، ولی قدر د ناظر د وینا نکه.
ډاکټر کلیم شینواري مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري یو شفیق پلار او مهربان انسان و.
خټک سے پلار په هیڅ هر یو پلار چې وی هغه خپل بچو لپاره آئیډیل وي. دغه شان زمونږ والد صاحب چې وو هغه هم د پلار په هیڅ زمونږ لپاره یو آئیډیل پلار وو. بلکې حقیقت دا دی چې زمونږ والد صاحب ډیر نرم خویه سړی وو، حساس سړی وو، او چونکې شاعر ادیب هم وو. د دوی چې کومو دوه زامن وفات شوی وو، لونه یې ډېرې وې. ژوندو کې یو زما مشر ورور شفیق شینواره او یو زه وم. مونږ دغه دوه بچي وو د هغه یقینا چې مونږ یې ډېر ښه ساتلي وو، مونږ سره یې ډېره مینه کړې وه. او چونکې د ادب سره زمونږ واسطه وه، نو زمونږ تر منځه بالکل تکلف هم نه وو. او په هغه کې دا یو صفت هم وو چې د ماشومانو او د خلکو په نفسي یا تو ډیر پوهېدو، ځکه نو زه ویلی شم چې هغه مونږ سره زمونږ د نفسیاتو مطابق وخت تیر کړی دی، زمونږ خیال یې ساتلی دی، زمونږ لپاره یې چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. او نور دا وه چې مونږ یې داسې پریس هم نه یو ساتلي چې هغه ماشومان خپلو والدینو سره بیا ګپ شپ نشي لګولی، خبرې نشي کولی. زمونږ تر منځه بالکل داسې څه تکلف نه وو، سختی نه وه. مونږ په ازادۍ سره ادبي ګپ شپ هم لګولو، نور تبادله خیال هم مونږ کولو. او دا به ووایم چې د پلار په حیث هم یو ښه پلار و، یو آیډیل پلار و. او مونږ د دوی د طرف نه داسې څه سختي یا تکلیف نه دی محسوس کړی.
هغه وویل چې ناظر شینواری د تصوف ډېره مطالعه کړې وه، عملی صوفی نو.
خټک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زما والد صاحب دستر حمزه بابا خوری نو، د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، د هغوی په صحبت کې پاتې شوی دی، د هغوی شاعري په نظر کې وه، د هغوی کتابونه یې په نظر کې وو. بل دا چې دستر حمزه بابا کوم مرشد و سید عبدالستار شاه باچا جان صاحب، د هغوی سره یې لیدل کتل شوی، د هغوی په صحبت کې هم پاتې شوی دی. نو ظاهره خبره ده چې د دې څه نه څه اثرات خو به دوی خامخا قبول کړي، په دې خبرو به یې غور فکر کړی وي. د بابا افکار او شاعري چې سړی ګوري، نو هم خامخا تصوف سره مخ کېږي. نو زه دا ویلی شم چې تر نظریاتي حده پورې دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی، نور په عملي ډول دوی په تصوف کې داسې نه دي پاتې شوي چې سړی ووایي چې هغه یو عملي صوفي و. د چا نه یې بیعت نه دی کړی، خو دا ده چې د بابا او د هغوی د مرشد پاک څه نه څه اثر به خامخا و. د وحدت الوجود، وحدت الشهود او دې مسلو پاک له به دوی غور فکر هم کړی وي. د دې څه نه څه اثرات کېدای شي د دوی په شاعرۍ کې هم محسوسیږي، ځکه چې غور فکر یې کړی دی تر نظریاتي حده پورې، خو دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی. نور دا ده چې عملي صوفي مونږ نشو ویلی چې هغه عملي صوفي و، ځکه چې په باقاعده ډول د چا نه عبایت نه دی کړی او د تصوف د کومې خاص سلسلې سره دوی تعلق نشته. خو د بابا او د هغوی د سلسلې سره څه نسبت دوی خامخا لرلی دی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری ته هغه ادبي مقام نه دی ورکړل شوی د کوم چې هغه حقدار دی.
د ناظر صاحب د شاعرۍ چې کومه غوښتنه وه د مقام پیدا کولو، نو هغه عمره مقام ور نه کړی شو. څومره چې حق و د هغوی شهرت ترلاسه کول، نو هغه عمره شهرت هم ور په برخه نه شو. د هغوی چې د غزل کوم تکنیک دی، تر ډېره حده خو په هغې د حمزه بابا اثرات دي. او مونږ ته پته ده چې د حمزه بابا د اثراتو نه ناظر صاحب او د خیبر ادبی مکتب خو بالکل نشو بچ کېدلی، بلکې جدید د پښتو غزل ټول زمونږ ادبی منظرنامه چې ده هغه د حمزه بابا د اثر نه بچ نه ده، کوم چې د غزل استادان دي. خو بیا ناظر چې دی، د هغه په غزل کې د حمزه رنگونه ډیر دي، کاغه د تصوف نښې دي، کاغه د پښتونولۍ اثرات دي، او کاغه رومانیت. دغه درې واړه اړخونه د ناظر په غزل کې ډیر په هنر ځای شوي دي. او بیا د غزل تکنیک چې مونږ کوم سیسته وایو، نو هغه حمزه بابا خو کمال تر سوال یو خو ناظر بابا هم د غزل په تکنیک کې ډیر لوی شاعر دی د اغه سره چې په موضوعاتو کې ځنه اضافي خبرې دي اغه د جمالیاتي فکر سرګندونه او د نفسیاتو ډیر پوه او زیرک یو شخصیت دی ناظر صاحب نو موږ د اغه په غزل کې یو خو د جمال یو تصور وینو جمالیاتي نظریه ټول د اغه په شاعرۍ کې موجود دي اغه د اظهاریت نظریه دا کده ترتیب او توازن نظریه دا او کده حسن نور خونه دي او دغه په شاعرۍ کې د نفسیاتو ډېر بنیادی او باریک نکتې دي دغه په شاعرۍ کې د وجدان خبرې د شعور او لا شعور خبرې د تحت شعور خبرې او د داخلي جهان خبرې دغه په شعر کې ډېر په هنر ځای شوی دي نو شاعر ډېر لوی شاعر دی خو مقام هغه څه ور نکړې شو یا شهرت یې هغه څه ترلاسه نکړې شو زما خیال یو وجه خدا کې دی چې ناظر بابا په خپل وخت خپل کتابونه چاپ نکړ دا وی مجموعه چې کوم ډومبه مجموعه دا مزل هغه هم په اوونه وی کې چاپ شوی دا چې د ناظر بابا د ژوند ډېر وروسته برخه وا او بیا په نه نه وی کې په ناظر صاحب دغه په مزل یو تقریبا په لنډی کوتل کې شو په ګورنمنت کالج کې نو په هغه کې ځنه مقاله او تاثرات راغله چې وروسته هغه او ځنه نور لیکونه کلیم شینواری چې دغه زوی دی هغه په کتابي شکل کې چاپ کړ د کتاب نوم یې د خیبر سقراط کې خو په هغه کې نظمونه هم شته او په هغه کې ځنه نور دا غوی د وفات نه پس چې کوم تاثرات کلم بند شوی دی هغه هم پکې شامل دي خو زه داسې ګڼم چې د کتابونو په وخت نه چاپ کول نتیجه دا راوړه چې ناظر صاحب ډیر مشهور نشو ډیرو تقریبونو ته نه تلو مشاعرو ته نه تلو د خیبر نه په مشکل راوتلو هغه ادبي تګ راتګ یې کمزورې وو البته ناظر صاحب په خپل هم شهرت پسند نه وو دغه فطرت کې هم دا خبره نه وه چې ځان دې مشهور کړي دغه ټوله توجه په شاګردانو وه نو شاګردان به یې ځلیدل خیبر افریدی د پښتنو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی وو ساحر افریدی د موسیقۍ په وسیله باندې د هر ګوټ پښتنو پیژندو خاطر خو داسې راخور دی په شهرت کې چې کوم په کلاسیک کې د رحمان بابا مثال ورکو نو په جدید کې د شهرت په حواله د خاطر مثال ورکو خو د دې ټولو استاد مشهور نو ناظر صاحب هغه وجه دا ده چې یو په خپل دغه فطرت داسې چې شهرت پسند نه وو بل هغه کتابونه په وخت نه چاپ کول بل هغه ادبي مشاعرو تقریباتو ته تګ راتګ ډېر کم کړی دی نو ځکه زه دلته هم په نتیجه کې دا وایم چې د ناظر شینواری بابا په شاعرۍ سره د دې چې کلندر مومند همیش خلیل راجولی شاه خټک یار محمد مغموم داور خان داود او ډېرو نقادانو تبصیرې کړې دي د دې باوجود مشهور نشو څنګه چې پکار وو بالکل شهرت یې هغه څه نه دی ترلاسه کړی په دې کې صدر ناظر صاحب خپل قصور دی اوس زمونږ د دانشور او محقق او نقادي طبقې قصور هم شته چې د ناظر غوند شاعر مو صحیح دریافت نه کړی شو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
په حق لا پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته ویل
کران راشد خټک صاحب د مقام خبره یا د غوی د اهمیت خبره کوم کو نو یقینا چې په خیبر کې خدای غ ډیر زیات شاګردان دی و غټول په ویاړي دا غټول په ژوندونو کې د ناظر شیرواری ډیر لوړ مقام دی ډیر پدرانه سترګور ته ګوري او بیا دا چې د مونږ کوزه پښتونخوا چې څومره دا کاغه 400 شاعران دی کاغه د مردان شاعران دی کاغد نوخار دی کاغد کوهاٹ دی کاغد بنو دی خوچا چی ناظر شینوار اور دل یا لستل نو دای دی استاد په هس منل ہے او ناظر شینواری ته پدرانا سترګه کتلی تر کومه پورې چې د خدماتو د اعتراف خبره ده هغه د حکومت په سطح باندې ده یا د زړه داسې تنظیمونو په سطح باندې ده کله پښتو د ډېر شاعرانو دیبان یاد کم دا یو ډېر اوګدا هغه چې لکه حبیب رمضان خان شینواری صاحب ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب مراد شینواری صاحب سلیم راز صاحب همیش خلیل صاحب یار محمد مغموم صاحب ډاکټر اقبال
اقبال نسیم خٹک صاحب، پروفیسر داور خان داؤد صاحب، پروفیسر صاحب شاہ صابر صاحب، نور محمد زیگر صاحب، باسین یوسفزئی صاحب، حنیف خلیل صاحب، علی کومیل کزلباز صاحب، سید احمد جان خیبر افریدی، شیر عالم شینوار، بلا نور ډیر داسی لیکوالان دی چې وخت په وخت یې د دې خبرې اعتراف کړی دی. شیرازیر شینوار کمال شاعر دی، ډیر درود شاعر دی. د ده چې کومه غزل دی یا کومه شاعری ده هغه هم ډیره درنه او پښتنه شاعری ده، د فصاحت او بلاغت نه ډکه شاعری ده. یو زبردست رومانیت و نفسیاتی کیفیات یې پکې، خو که حکومتي چارواکو ته وګورو نو هغوی چې کوم دی د حاضر شینواری لا هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم پکار دی. زمونږ په ټکسال یا په نصاب کې چې کوم زمونږ د نصاب جوړونکي دي، کومه کمیټي وي، هغې هم دغه ناظر شینواری او د ناظر شینواری په شمول نور ډېر ښه شاعران نظر انداز کړي دي. اکثر یې چې کوم دی سفارش و د بے حقی نه کار اخیستی دی. داسې داسې لیکوالان یې مخې ته راوستي دي چې هغه د ناظر شینواری او د رحمت الله درد په مقابله کې ډېر کم معیار او کم مقام لري. دغسې کدی پختونخوا حکومت او که وفاقي حکومت نو هغه هم د دوی د خدماتو اعتراف نه دی کړی. زه د تنظیمونو وخت وخت د هغو د خدماتو اعتراف کړی دی، مقام یې ورکړی دی. خو بیا که هم وګورو نو زمونږ د خیبر لیکوالانو کې چې د ناظر صاحب شاګردان دي او دغه د کوزې پختونخوا پوهان شاعران ادیبان به واخلو، نو دو په دې کې ډېر زیات داسې به ووایم چې کنجوس دي چې نه په ژوند چاته مقام ورکوي او نه د ژوند نه پس د چا د خدماتو اعتراف کوي او نه هغه مقام ورکوي. تاسو که وګورئ پروفیسر جان زبدیا صاحب د مرګ نه څو کاله پس، مطلب دی چې د هغه د ادبي خدماتو اعتراف وکړی شو. دغسې په کار ده چې د ناظر شینواری د مراد شینواری د خدماتو اعتراف وکړی شي او دوی ته هغه خپل حق ورکړی شي. نو په دې مونږ هم ګیله من یو چې ناظر شینواری ته نه د خیبر خلکو او نه د پښتونخوا د حکومت او عوامو د طرف هغه درناوی او هغه پټ اور پسر شوی دی چې کوم ناظر شینواری حقدار دی.
ډاکټر کلیم شینواری د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب:
زما والد صاحب چې د یو شاعر په حیث څنګه انسان و یا څنګه شاعر و، په دې اکله خو ما مخکې هم خبره وکړه چې دوی په شاعرانه او ادبي مقام باندې زه رایې نشم ورکولی، ځکه چې هغه زما پلار و. تر کومه پورې چې د شهرت خبره وه، نو زه ویلی شم چې هغه یو خوددار بنیادم و. ډېر په سادګۍ او خوددارۍ سره ژوند تېرولو، د نمود و نمایش نه بې نیازه و. د خپل شهرت لپاره یې کوشش یا هڅې نه دي کړي. د لرې لرې ځایونو مشاعرو ته هم نه تلو، البته د ریډیو یا ټلویزیون مشاعرې ته به تر پېښور پورې تلو. خپله شاعري یا کتابونه یې هم نه و چاپ کړي چې خواره شوي وای او عامو خلکو ته هم رسېدلي وای. یا هم زه ویلی شم چې د ادبي حلقو تر حده هر چا پېژاندو او یو خپل شناخت او نوم یې پیدا کړی.
گل محمد بتاب د ناظر شینواری سره د لیدو او ناستې خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې:
او راشد خټک صاحب د ناظر صاحب سره زما سو ملاقاتونه شوي او دې کې زیات ملاقاتونه چې دي نو دا هم په لوړګي کې شوي، ځکه دوی به بغیر د ضرورت ډیر کم پېښور ته تللي راغلي وي. بس دا یو داسې سړی و چې سهار به راووتو نو خامخا دله به څوک نه څوک به راتله ملاقاتونو له د سره د شاعرۍ اصلاح به ترې اخیسته یا نورې د کلي وطن لانجې به وي. نو ما چې کلم لیدلی دی نو ما په لوړګي کې لیدلی دی او داسې د خبرو اترو د انداز نه ډېر انتهایی او سنجیده سړی و. خو لکه څنګه چې زمونږ عام مشران یا خصوصا د قبایلي سپینګیري وي که نه، چې دا یوه شیبه یوه ګړۍ خو داسې ډېر سنجیده او ډېر با مقصده مجلس وکړي، خو بیا روغ غوندې داسې ګپ شپ هم د دوی ډېر مثالي وي که نه، داسې ټوکه یا په هغې کې داسې علمي مثالونه یا بعضی داسې خبرې چې هغه سړی کله کله ډېر وخندی کله لږ وخندی، نو داسې خبرې هم پکې راغلی دي. پېښور کې مې هم یو دوه ځلې لیدلی و، یو ځل ځان له مې لیدلی و او یو ځل چې و نو هغه زه هم مراد شینواری صاحب را روانو دی خیبر بازار کې او دی راغه بلکې په ورځ باندې دی اتفاق ته ګوره چې دغل ته یو دغه یو چشمو والو دی خیبر بازار کې ډیر مشهور وغه اغه نه د مراد صاحب چشمې جوړې کړې وې د نظر دی کې نظر صاحب راغه وی چې څه وی وی چیرې دغه شان دی سړی لمې چشمې مې په جوړې کړې وی اغه وی چې پرې د مړه دا کم ګران کار دی په دې باندې رودونه پیسې ورکول نه دی په کار نو مراد صاحب وته وی چې څه کې وی چې زه خدا سي کوم راځه داسي چې داسي مخکې لاړو هغه چشمو والا یو سړی او په دې فټ پاتونو باندې کله کله خرسي نو هغه چې دی نو بس هغه ته ودرېدو بس دی وته دغه شو او بس هغه چشمې راوه یو دوه درې چې درې مې په سترګو کړې بس یو کړپ بس دغه دې زکارو شو او یقینا هغه چشمې لکه بس یې زخه ځان له دغه دوه څلور جوړې ما سره پرتې چې ورانه ورکه شي بل راوالم چې بل رانه ورکه شي بل راوالم یعنی دومره غیر روایتي سړی وونو چې هغه دومره سادګي وته دغه وایه دا نه چې کني هغه ستاغه وس نه کېدو کنه خدای سي په دغه یعنی په ځان باندې نه صرف دا چې د شهرت لري او بلکې په ځان باندې هغه خرج کولم سړی دغه نه غنل کنه چې بیا ډیر مل مدوست او ډیر خوشنوا غوندي سړی او ډیر خه مجلس به کو سړی به سره بالکل نه تنګید او بازي خبرې داسې دي چې هغه خو به هر حال بیا د مراد سي او وسره د دین الهوه یو بل رشتہ و چې د دې ضرور چې وو غالبا د غي سالار نوم او د هغه د مراد سیب چې وو دای زومو د غي د سالار سیب لور چې وا په مراد سیب باندې واده و د غي نه یو زوی ولتاف نوم یو بیا د غي هغه مور وفات او هغه التاف د دې په کور کې لوي شو نو هغه اوم یو ډیر زیات یو جینیس سره او ډیر دلچسپ او غزان له یو ډیر لوی کردار و په هر حال دا کورنۍ چې دا نو دا ماته قدرتی جینیس غوندې خلق کاری دا ټول ظاهر د خاطرې ډیرې دی خو هغه داسې ویل په دې فورم باندې ماته مناسب نه ښکاري.
نظر شنواری په کال 2000 کې د جولای میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په لیډری ډنګ هسپتال کې په حق ورسېدو او هم هغه ورځ په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
خراج واخلم بدبخ او زبا بخولش مستامینا با پخلاک زبا بخولش مستامینا با پخلاک مختراتا سبا سبا دو زبا بیگا مختراتا سبا تاد توفانی نظر بساشی لند گند استاد توفانی نظر بساشی لند گند او داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز با بیگا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز با بیگا کم دیده چی لوزنا درو مدیر اختیا کم دیده چی لوزنا یو تیچ قدر حز ما دوخ کنو اتری یو آیا کنو